په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو زنو ریاست نوري هرکلای کوم. وابورې چې د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا په افغانستان کې احتمالي حملو ته په پام لخپلو اتباعو غوښتي چې د کابل له ګڼه ګوڼې سیمو او هغو هوټلونو چې خلک ورته ډېر تګ راتګ کوي ځانونه لرې وساتي. پر بهرنیانو د کومې ډلې له لورې د حملو ګواښ متصور دی؟
تر ډېره بریده پورې د اسلامي دولت په نامه ډله د دې بریدونو احتمالات وروسته ډېر دي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو له یو تحلیلګر سره مرکه کړې. په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت اندېښنه ښیي که نړیواله ټولنه په روغتیایي برخه کې له افغانستان سره سمدستي مرستې ونه کړي، دا هیواد به د روغتیا په برخه کې له یوې غمیزې سره مخامخ شي او مسؤلیت به یې د هغو په غاړه وي چې تر اوسه یې په دې برخه کې مرستې کولې.
د دوه روغتیایي مراکزو د اکمال او تمویل دنده په غاړه درلوده او د افغانستان له خلکو سره د تعهدات درلودل.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په دې هیواد کې اطلاعاتو ته د خبریالانو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړی وایي رسنیو ته په خپل وخت معلوماتو ورکولو ته ژمن دي.
موږ همیشه کوشش کړی دی چې د مهمو پیښو په اړه باندې معلومات پر خپل وخت باندې له رسنیو سره شریک کړو.
په دې ترڅ کې په پکتیکا کې د دوستان په نوم راډیو مسولین وایي د طالبانو ځایي چارواکو راډیو بند کړی او دفتر هم نیولی. خو ځایي چارواکي وایي دا د سیمه ییزو پولیسو د یو پخواني قمندان راډیو و. غراز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ماشومان او د ژوند په شیبو کې د ازادي رادیو دوهونی ځ خبرونه مهیروي. خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل دا خبرونه چمتو کړی دي.
سلام. طالبان وایي واشنگتن له افغانستان سره بشری مرستې او د خیریه ټولنو د مرستو پر سوالو کې همکاري کوي. د ملي اردو یو سرتیری چې درې استرالیایي سرتیری وژلي وو د قطر له یو توقیف ځای څخه خوشې شوی. او عراقي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرستیال مشرې نیولی دی. بشپړ خبرونه. طالبان وایي هغه امریکایي پلاوی چې په تیرو دوو ورځو کې له دوی سره په قطر کې ولیدل ژمنه کړې چې واشنگتن به له افغانستان سره بشري مرستې وکړي او د نورو خیریه مؤسسو د مرستو په رسولو کې به همکاري وکړي. پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو د شنبه او یکشنبې په ورځو په دوحه کې له امریکایي پلاوي سره مخامخ خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د کابل نوې حکومت بل مرستندوی او مؤسسو سره ګډ کار وکړي څو اړو خلکو ته بشري مرستې په شفافیت سره ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل د طالبانو او امریکایي چارواکو خبرې صادقانه او تخصصي وي، خو په بیان کې په دې اړه چې دواړو خواوو پر کومو مسایلو توافق کړی جزئیات نه دی ورکړل شوی. طالبانو هیله ښودلې چې واشنگتن او کابل به نوي پړاو ته د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو د رسولو لپاره ګډ کار وکړي او ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو اړیکې باید د سیاستونو ښکار نه شي. د حکمت الله په نوم یو افغان سرتیری چې درې استرالیایي سرتیری وژلي وو د قطر له یو توقیف ځای څخه خوشي شوی. خو دا چې د پخواني حکومت د ملي اردو دا سرتیری اوس چیرته دی معلومات نشته. نوموړی په 2012 کال کې په یو پوځي اډه کې د دریو استرالیایي سرتیرو له وژلو او د دوو نورو له ټپي کولو وروسته وتښتید، خو وروسته ونیول شو او په 2013 کال کې په اعدام محکوم شو. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د استرالیا حکومت نن په یو بیان کې ویل د کانبرا دریڅ تل دا و چې حکمت الله باید په عادلانه ډول محاکمه شي او د خپل جنایت پر تله سزا ورکړل شي، نه دا چې بې محاکمې خوشي شي یا عفو ورته وشي. حکمت الله تیر کال په سپتمبر میاشت کې د بین الافغاني خبرو په درشل کې او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اساس د افغانستان له یو زندانه خوشي او قطر ته واستول شو. د قطر حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې کناړیواله ټولنه په روغتیايي برخه کې په خپل وخت مرستې ونه کړي نو په افغانستان کې بلوي بشري ناورین راشي. د عامه روغتیا وزارت د صحي خدماتو د وړاندې کولو موین عبدالباري عمر نن ازادي رادیو ته ویل د هیواد د روغتیايي سکتور په سلو کې اتاتیا پر بهرنیو مرستو ولاړ وو، خو د دې مرستو له بندېدو سره د په وینا په ټول هیواد کې 2300 روغتیايي مرکزونه تړل شوي دي. ښاغلي عمر ویل چې نړیوال په دې برخه کې مسؤلیت لري.
دغه ناورین پړه به د هغه چا په غاړه وي چې مخکې د دوه روغتیایي مراکزو د اکمال او تمویل دنده په غاړه درلوده او د افغانستان له خلکو سره د افغانستان له ولس سره تعهدات درلودل او په دغه برخه کې د افغانانو سره مرستې کولې.
له دې مخکې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د افغانستان د روغتیايي سکتور د سقوط خبرداری ورکړی و. یونیسف ویلي دي چې د خوارځواکۍ له کبله نږدې 1 میلیون افغان ماشومان د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرستیال مشر په عراق کې نیول شوی دی. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمي نن پر ټویټر په یو بیان کې دا خبر ورکړ. غلی کلی د داعش مخکخ غړی سامی جاسم چې د دې ډلې د پخواني مشر ابوبکر البغدادي مرستیال هم د عراق استخباراتو نیولی دی. کاظمي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. بغدادي په 2019 کال کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. جاسم د داعش له هغو مشرانو څخه و چې متحدو ایالتونو یې د نیولو لپاره جایزه اعلان کړې وه. د هند او چین پوځي قمندانانو پرون د سرحد له یوې لانجمنې سیمې د خپلو پوځیانو د شاته کولو په اړه بحث وکړ. دا ځواکونه له نږدې 2 کلونو راهیسې په دې سیمه کې دېره وو چې وخت ناوخت یې په خپلو کې خونړۍ شخړې هم کړي دي. د هند د پوځ یو ویاند ویلي دي چې د دواړو هیوادونو قمندانانو په تیرو 2 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د چین په مولدو ښار او د هند په لداخ سیمه کې سره وکتل. هغه ویلي چې نن به احتمالا د دې کتنو په اړه یوه ګډه اعلامیه هم خپره شي. که څه هم دواړو خواوو په وروستیو 3 میاشتو کې د پانګونګ څو ګوګرا او د کلوان درې د شمالي او جنوبي څنډو له ځینو ناکرارو سیمو خپل پوځیان ایستلي، خو لا هم په سیمه کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو حضور دوام لري. او د ګرجستان د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی معالج ډاکټر وایي نوموړی په روغتون کې درملنې ته اړتیا لري. د هغه ډاکټر په یوه ټلویزیوني مرکه کې چې پرون خپره شوه ویلي دي چې د پخواني ولسمشر صحي وضعیت په خرابېدو دی. ساکاشویلی چې له 8 کلن غیابت وروسته د سیمه ایزو انتخاباتو په درشل کې ګرجستان ته ستون شو، د اکتوبر په لومړۍ نیټه له نیول کېدو وروسته د نه خوړو اعتصاب پیل کړ. ښاغلی ساکاشویلی چې په 2013 کال کې په غیاب محکوم شوی و، په وروستیو 2 کلونو کې په اوکراین کې اوسېده.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم اول ولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار امیر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لمړی موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا په افغانستان کې خپل وګړو ته خبرداري ورکړې چې په کابل کې لګڼګونو سیمو او هغو هوټلونو چې تګ راتګ د خلکو تګ راتګ ورته ډیر زیات دی ځان لري وساتي. دا خبرداري داسې مهال ورکول کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې 2 حملې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش واخیست وشوې. که څه هم د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا له افغانستانه په زرګونو خپل اتباع د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د پوځي الوتنو د بهیر په ترڅ کې چې د اګست په 1 پای ته ورسېد ایستلي، خو بیا هم د دې هیوادونو او یو شمېر نورو هیوادونو په سلګونو اتباع تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي. له افغانستان په خوندې توګه د امریکایي وګړو او د نورو هیوادونو د اتباعو ته د وتلو زمینه برابرول په قطر کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي پلاوی د خبرو یو مهم ټکی و. هغه خبرې چې د وهای تیر 2 ورځې کوربنه و. نور جزئیات د مجیب حبیب زی راپور کوي.
امریکا او برتانیا په افغانستان کې له خپل وګړو وغوښتي چې د شته غواخونو په دلیل خپل ځاني امنیت ته پام وساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه هیواد اتباع د لا مستحمو ځایونو په ځانګړتوګه له سیرنا هوټل څخه چې تر ډیره میلمانه یې بهرنیان وي ځان لرې وساتي. په اعلامیه کې راغلي هغه امریکایي وګړي چې په سیرنا هوټل کې دننه یا ورته نږدې اوسي باید د امنیتي غواخونو له کبله ژر تر ژره له هغه ځایه ووځي. د امریکا سربیره د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم له خپل وګړو وغوښتي چې د امنیتي تهدیداتو د زیاتېدو له امله په کابل کې په مستحمو سیمو کې په هوټلونو کې له اوسېدو ډډه وکړي. د امریکا او برتانیا حکومتونه په داسې حال کې په افغانستان کې خپل وګړو ته خبرداري ورکوي چې له ګڼګونو ځایونو ځان لرې وساتي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش ډلې حملې هم زیاتې شوې دي. داعش ډلې په خپل وروستۍ حمله کې چې د ځانمرګې په وسیله یې تیره جمعه د کندز ښار په سید آباد سیمه کې د شیعیانو پر یوه جومات ترسره کړه، څه باندې 50 کسان یې ووژل او 150 تنه نور یې ژوبل کړل. لا دغه برید یوه ورځ وروسته په کابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د داعش ډلې د ختمولو په هدف یې عملیات پیل کړي. داعش ډلې د اګست میاشتې په وروستیو کې کله چې امریکایان د افغانستان څخه د وتلو بهیر پر مخ پیولو هم یوه ځانمرګې حمله ترسره کړه چې پکې لږ تر لږه د 150 امریکایي وګړو په ګډون نږدې 200 کسان ووژل شول او لسلو ډیر نور ټپیان شول.
دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا اتباع په افغانستان کې له څه ډول امنیتي ګواښ سره مخامخ دي، بیا هم زموږ همکار مجیب حبیب زید سیاسي چارو له پو حکمت عظیمی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې د دغو وګړو په وړاندې د کومې ډلې د برید ډیر احتمال شته.
دا هوټلونه چې تاسو یې یاد کړل دا هغه ځایونه دي چې امریکا او نورو هیوادونو د خپل اتباعو لپاره ټاکلي دي چې تر څو کولی شي دلته دوی اوسېږي او د هغه ځای څخه کوم د انتقال کوم پروسې مخکې ځي دوی د هوټلو څخه میدان هوایي ته انتقال کړي. دا مهمه ده کله چې بحث د حملاتو راځي یا د تهدیدونو راځي تر ډېره بریده پورې د اسلامي دولت په نامه ډله د دې بریدونو احتمالات تر اوسه ډېر دي او دا ډله توانېدلې ده چې داسې عملات وکړي چې تصور یې نه کېدی. بالخصوص وروسته دې نه چې کابل طالبانو تر ولکې لاندې راغلی دا ګروپ خپل حضور یې لا هم زیات کړی دی. خو سوال د همیشه دا و چې آیا داعش ډله په افغانستان کې دومره قوي ده او د دې توانایي لري چې داسې مشخص انتحاري حملې او یا هم نورې چاودنې وکړي چې هغه د تخنیکي لحاظه ستونزمنې دي. زما معلومات دا دي چې هغه پاکستاني ډلې بالخصوص لکه لشکر طیبه او جیش محمد چې د طالبانو سره همکاران و هغه خپل همکاري طالبانو سره وسم ساتي او په دې فکر کې دي چې داعش تر نامه لاندې افغانستان کې خپل عملات زیات کړي. او دومره مهم مسله دا ده چې په داخله طالبانو کې ځینې کړي بالخصوص چې افراطي نظریې باندې باور لري هغه هم د دې طرفدار دي چې د داعش سره همکاري وسي او داعش حمله تقویه شي.
د امریکا سره دا اندېښنه خو ولیده آیا طالبان نشي کولای یا هم په ډاګه امریکا ته ویلي یا ورسره مننه چې موږ د تاسو د اتباع او امنیت نشو خوندي ساتلای چې دا اندېښنې راپورته شوې کې څنګه؟
زه فکر کوم افغانستان یو ډېر بد حالت ته روان دی. بد حالت ته په دې روان دی چې خدای مکړه موږ د افغانستان سره بدوا مسیریا جوړه نه شي. د شیګانو پر وړاندې باندې او د نورو مذهبي اقلیتونو پر وړاندې باندې عملات خپل اوج ته رسیدلې دي. مثلا که چیرې دا عملات ادامه پیدا کړي زه فکر کوم داسې هیوادونه او داسې ډلې به پیدا شي چې د داعش په خلاف باندې یو سکتریان یا مذهبي جنګ شروع شي. یو مسله دا ډېره مهمه ده. دوم دا دی په دې کې شک نشته چې د دغه عملاتو په زیاتېدو هغه طالبان چې د امریکا پر خلاف باندې جنګ کوي چې امریکا باید ووځي هماغه طالبان به بالاخره مجبور کړي چې تاسیس مرسره حمایت وکړي. اګر چې طالبان تر اوسه ویل دي چې موږ د امریکا همکاري ته ضرورت نه لرو داعش په ځپلو کې، مګر دا که دا اور لمبې زیاتېږي هماغه طالبان چې د امریکا پر وړاندې جنګ کړي هغوی به د امریکا سره غوښتنه کوي چې تاسې تاسیس مرسره همکاري وکړي په شمول د امریکا د یو بیا فوځي حضور په افغانستان کې. نو بهتره دا د چې طالبان هغه افراطي ډلې په خپل مابین کې چې هغه خونسا کې بغل ته کې یو دوه مسله دا د خارجي جنگیالي پر وړاندې باندې خارجي ترستان چې په افغانستان کې د طالبانو قوي حامیان او ملګري دي هغه باید سرکوب شي.
د سیاسي چارو تحلیلګر حکمت اعظمي و چې خپل نظر را سره شریکه او په دې اړه چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا اتباع ته څه ډول امنیتي ګواښ متوجه دی او دغه ګواښ د کومې ډلې له لوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت اندېښنه ښیي که نړیواله ټولنه په روغتیایي برخه کې له افغانستان سره سمدستي مرستې ونه کړي، دا هېواد به د روغتیا په برخه کې له یوې غمیزې سره مخامخ شي او مسؤلیت به یې د هغو په غاړه وي چې تر اوسه یې په دې برخه کې مرستې کولې. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د افغانستان روغتیایي سکتور 80% پر بهرنیو مرستو ولاړو چې په بندېدو سره په ټول هېواد کې 2300 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان د روغتیایي سکتور په اړه د نړیوالو د اندېښنو په دوام د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت مني چې وضعیت اندېښمنون کړي. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي که نړیواله ټولنه له روغتیایي سکتور سره په خپل وخت مرسته ونه کړي، افغانستان به له لوی بشري ناورین سره مخ شي. دا اندېښنې وروسته تر دې مطرح کیږي چې کابل ته له سفر وروسته د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف مرستیال اجرایي رئیس عمر عبدو وویل د افغانستان روغتیایي سیستم تل منځه تلو په حال کې دی. د سازمان د خپل مرستیال اجرایي رئیس له قوله په یو خبر پاڼه کې لیکلي کله افغانستان سره په خپل وخت بشري مرستې ونه شي، دا هیواد به له یو ستر ناورین سره مخ شي. خبر پاڼه کې دا خبرداری هم ورکړل شوی چې د ژمي را رسیدو او د روغتیایي وسایلو او تجهیزاتو کمښت د افغانستان روغتیایي سیستم له ګڼو ستونزو سره مخ کړی او تر څنګ یې خوارځواکي هم د 1,000,000 افغان ماشومانو ژوند ګواښي. ښاغلی عبدی چې د یونیسف له سیمه ییز رئیس جورج لاریا اجي سره د کابل اندرا ګاندھی روغتون ته تللی وایي د خوارځواکۍ په څانګه کې لسګونه ماشومان لیدلي چې ژوند یې له ګواښ سره مخ و. اسهال، شری او پولیو هغه نورې ناروغۍ دي چې د یونیسف ته اجرایي مرستیال اندېښنه راپورته کړې او له نړیوالې ټولنې غواړي چې هر څه ژر د افغانستان له روغتیایي بنسټونو سره مرسته وکړي. هغه ویلي وضعیت دومره ترینګلی شوی چې ښایي روغتیایي سیستم څو ورځو کې له منځه ولاړ شي او افغانستان له یو ستر بشري ناورین سره مخ شي. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د روغتیا وزارت د خدمتونو وړاندې کولو مرستیال عبدالباري عمری ازادي راډیو سره خبرو کې د دې وضعیت مسؤول هغه څوک بولي چې له افغانستان سره یې مرستې بندي کړې دي. د ښاغلي عمری په خبره د افغانستان روغتیایي سکتور 80% په بهرنیو مرستو ولاړ و چې په بندېدو سره یې په ټول هېواد کې څه د پاسه 2300 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي.
د روغتیا وزارت چې دا یو غیر سیاسي وزارت ته ده باید د نړیوالو سیاسي اجنډا ته داخل نه شي. په دې باندې د نړیوال بانک، په دې باندې د نور صحي سازمانونه، نور خیریه سازمانونه، نړیوال خیریه سازمانونه دي په دې خپله پرېکړه دي او نظر ثانی وکړي، تجدید نظر دي ورباندې وکړي، د افغانانو سره د خپلې مرستې ته دوام ورکړي، خپلې مرستې دې نه بندوي. چېرته دوی خپلې مرستې بندې کړي کېدای شي موږ له یو ستر ناورین سره مخصوص دي، هغه ناورین پړه به هم به د دوی په غاړه.
د افغانستان د روغتیایي سکتور د زیانمنېدو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلی او هر سجر یې په دې برخه کې د مرستو غوښتنه کړې. پرون په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان یا WFP مشر هم وویل په دې هېواد کې د بېوزلۍ کچه لوړېدونکې ده او تر 14 میلیونه زیات کسان خواړه نه لري چې 2 میلیونه یې ماشومان دي. مک ګروارتي وویل افغانستان دا مهال تر بل هر وخت ډیر د بشري بحران د مخنیوي لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري.
سوالس میلیونه وګړي د وچکالۍ او جګړو له امله د لوږې او بېوزلۍ سره مخامخ دي چې 2 میلیونه ماشومان هم پکې شامل دي. موږ اندېښنه لرو چې دا شمېر به نور هم لوړ شي. د خوړو نړیوال سازمان د دې رامنځته شوي وضعیت د مخنیوي لپاره د نورو بشري مرستندویه بنسټونو سره یو ځای کار کوي.
د جمهوري نظام له سقوط وروسته له افغانستان سره نړیوالې مرستې په ټپه ودرېدي. دې کار د افغانستان ټولې برخې اغېزمنې کړي خو تر ډېره یې روغتیایي سیستم وځپه. د افغانستان له روغتیایي مرکزونو د ازادي راډیو د خبریالانو د معلوماتو پر بنسټ همدا اوس په ډېرو روغتیایي مرکزونو کې درمل نشته او خلک د روغتیا پالانو له نه پاملرنې هم سر ټکوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په دې هیواد کې اطلاعاتو ته د خبریالانو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې. دغه کمیټې دغه اندېښنه په یو نوي راپور کې راپورته کړې او ویلي دي په دې هیواد کې له 80% زیاتې رسنۍ تړل شوي چې له امله یې ډېر مسلکي خبریالان هم له هیواده وتلي او د رسنیو خبری پوښښ کیفیت د پخوا په پرتله اوس خراب شوی دی. طالب چارواکي بیا وایي دوی د اطلاعاتو ورکونې ته ژمن دي او په دې برخه کې ځینې اقدامات هم کړي دي.
لیتی ایوینی می میاستی را پا دی خواهد افغانستان در رسنیو او بیان آزادهی پا برقه که استر بدلونونه. در افغانستان در خبر اعلان در خوندیتوب کمیتی اندیخنه خودلی چه لیتی ایوینی می میاستی نپزیات موده که لکل چه طالبان پا طول افغانستان واکمن سوی اطلاعاتو تا دنه لاس رسی تر چنگ خبر اعلان لفیزیکی تاوتریخوالی او اقتصادی ستونز و کلاونو سر مخ دی. دغه کمیټه په خپل یو تازه خبر سوی راپور کې ویلي په دې وروستیو کې ځینې خبریالان آن وزل سوی چې په خبره یې دې کار نور خبریالان هم ویرونی او په کارونو یې اغیز کړی دی. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د خپل دغه راپور په یوه برخه کې ویلي وروسته له دې چې له 70 څخه زیاتې رسنۍ د بېلابېلو لاملونو له امله وتړل سوې او دا چې یو شمېر زیات مسلکي خبریالان له هېواد څخه بهر ووتل، اطلاع رسونه او د کره خبرونو د دوران کچه تر ټولو هغه چې کچې ته رسیدلې ده. دا تشه د افغانستان په ولایتونو کې ډیره تر سترګو کیږي. دا چې د رسنیو اطلاع رسونې کیفیت کومې خواته ځي په ډیرو عواملو پورې تړلې موضوع ده. د نړیوالو مرستو څرنګوالی، اقتصادي وضعیت، د امنیت او تقنینی اسنادو په اړه رسنیو ته د حکومت د ژمنتیا کچه هغه مسایل دي چې د رسنیو د اطلاع رسولو پر کیفیت مثبت یا منفي اغیز درلودلی سي. یو شمېر خبریالان او د رسنیو مسؤلین د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د راپور سم بولي او وایي چې افغان رسنۍ د یو تیاره او ناڅرګند برخلیک په لورې د حرکت په حال کې دی. د آریانا نیوز ټلویزیون د نشراتو مشر شریف حسنیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
لشک پرته چې معلوماتو ته لاسرسی کم شوی او رسنۍ هم هغه ډول چې د افغانستان د ورځنیو پیښو او حالاتو په اړه باید راپورونه ورکړي نه شي کولی. رسنۍ محدودې شوي او دا سانسور دوه ډوله دی، یو دا چې خبریالانو خپله ځانونه سانسور کړي او بل دوی د هغو فشارونو له امله چې په دې وروستیو کې پیښې رامنځته شوي محدود ګرځول کیږي.
ځینې خبریالان وایي که دا محدودیتونه همداسې دوام وکړي ډیر نور خبریالان به هم خپلې دندې پرېږدي. د یوې خصوصي رسنۍ خبریال توفیق صدیقي چې په خبره یې څو موده وړاندې په کابل کې د یو لاریون د خبري پوښښ پر مهال د طالبانو له لورې د وهلو ډبولو تر څنګ د 3 ساعتونو لپاره بندي سوی هم و، ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل د وروستیو حالاتو په اړه ډیر اندېښمن دی.
لبد مرغه کله چې طالبان کابل ته ننوتل د خبریالانو وضعیت د یوې یا دوه ورځو لپاره ښه و، مګر له هغې وروسته په ژورنالستانو او رسنیو محدودیتونه سخت ولګول شو. زه فکر کوم که چیرې دا محدودیتونه چې لا هم پلي دي دوام ومومي، د رسنیو ډیر کارونه په بند شي او ژورنالستان به هم خپل کارونه پرېږدي.
خو طالبان بیا دا ادعا ردوي. د طالبانو په مشرۍ حکومت د فرهنګي کمیسیون یو غړي احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل دوی د بیان ازادۍ او خبریالانو او رسنیو سره معلوماتو شریکولو ته ژمن دي.
له رسنیو سره جزئیات شریکول او معلومات ورکول د زموږ مسولیت ده او موږ همیشه کوشش کړی ده چې د مهمو پیښو په اړه باندې معلومات پر خپل وخت باندې له رسنیو سره شریک کو، او د دې لپاره موږ مختلفې لارې خلاصې پرېښې دي. همدغسې د ځینو مهمو وزارتونو لپاره ویندویان او مطبوعاتي مسؤلین ټاکل سوي دي چې هغوی هم پر خپل وخت باندې خپل اړوند معلومات له رسنیو سره شریکوي.
ښاغلی وسیق وایي دوی هڅه کوي د رسنیو د کیفیت د بیرته لوړولو لپاره نور اقدامات هم ترسره کړي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په داسې حال کې د رسنیو او خبریالانو پر وضعیت اندېښنه ښیي چې شاوخوا یوه اونۍ مخکې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې د یو نظر پوښتنې په خپرولو سره ویلي و چې دا مهال یوازې 30% رسنۍ په افغانستان کې فعالیت کوي، چې هغه هم د معلوماتو د نشتون، امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په همدې موضوع کې تم کېږو. په پکتیکا کې د دوستان په نوم راډیو مسؤلین وایي د طالبانو ځایي چارواکو راډیو بند کړی او دفتر هم نیولی دی، خو د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ د چارو مسؤلین وایي دا یوه خصوصي راډیو نه بلکې د سیمه ییزو پولیسو د پخواني قومندان راډیو، او په دې اړه د وزارت پریکړې ته منتظر دي. وقت د طالبانو له رسیدو رئیس په افغانستان کې ډېر خصوصي رسنۍ د فشارونو او اقتصادي ستونزو له امله بندي شوي او ډېرو خبریالانو هم خپل کارونه پرېښېدي. نور په دې رپورټ کې:
لکه لچې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړي، خصوصي رسنۍ نه یوازې دا چې له اقتصادي بحران سره مخامخ دي، طالبانو پر محدودیتونه وضع کړي، بلکې د ګڼو رسنیو د تړل کېدو او د غصب راپورونه هم ورکول سوي دي. په پکتیکا ولایت کې د دوستان خصوصي راډیو مدیر مسول عثمان سایل ازادي راډیو ته ویل لکه چې طالبانو پر افغانستان او په تیر بیا پر پکتیکا باندې ولکټینګ کړي، نو ورسره سمې د دوستان په نوم د دوی دا راډیو هم غصب کړي ده. نوموړی وایي د یادی راډیو لپاره د خانزاده کاروان په نوم د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت رسمي جواز هم په لاس کې لري. ساحل وایي طالبان اوس د راډیو په ودانۍ کې پوستا جوړه کړې او خپل جنګیالي پکشي کې ځای پر ځای کړي دي او دوی ته اجازه نه ورکوي چې خپل راډیو ته ورسي.
ټول افغانستان یې تر کنټرول لاندې راوسته، نو له هغې مودې راهیسې زموږ د راډیو ودانۍ، د راډیو ټول وسایل، هر څه د دوی تر واک لاندې دي. حتی زموږ سره د راډیو ځینې وسایل زموږ له همکارانو سره چې ول هغه یې هم وغوښتل. دوی موږ ته زنګونه ووهل چې د راډیو هغه وسایل چې له تاسو سره دي هغه هم باید راوړئ. زموږ همکارانو هغه وسایل هم ورکړي ول.
د معلوماتو پر اساس د دوستان په نوم پیم راډیو په 2013 کال کې د پکتیا په ارګون ولسوالۍ کې خپرونه پیل کړي چې د یادی ولسوالۍ تر څنګ د پکتیکا په مرکز او نورو ولسوالۍ کې هم خپرونه کولې او د یوې ښځې په ګډون 13 تنه کارمندانو په کښې کې کار کولې. له دې وړاندې داسې نور راپورونه هم خپره سوي وو چې پر افغانستان د طالبانو په واکمنۍ سره د بیان ازادي او د رسنیو فعالیتونه له ستونزو سره مخامخ سوي دي. په دغه هیواد کې د ځینو رسنیو مشرانو او خبریالانو ویلي چې د طالبانو د مستقیم او غیر مستقیم فشارونو له امله سانسور کولو ته اړ سوي دي. په افغانستان کې د رسنیو د پروګرامونو او خبرونو سانسور هغه بله ستونزه ده چې د دوی فعالیتونه یې د محتوا له اړخه هم زیانمن کړي دي. د پکتیا د اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین حذیفه هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې د دوستان په نوم دا راډیو د دوی له لوري تړل سوې ده. نوموړی وایي یا د راډیو خصوصي نه ده، بلکې په دغه ولایت کې د سیمه ییزو پولیسو د پخواني قمندان عزیز الله کاروان ده.
دا چې د دوستان غږ راغون د دوی اوس اړولې جواز یې اوس جوړ کړی ده. دا مشهوره د کاروان شاید تبی پیدا نزیدلا کاروان دادی ایغ را دو دادی کاروان غق پا نامو دای را دو مشوره ده. مونگ نت روسا مونگ را خیصی ده شخص کلیم ده نمو دیتا ور کلی ده دیتا موز دادی پیل التاسی یکی سیدی وزارت خواه کم ادایت وسو تای در کون نمو مونگ شخص کلی ده نمو را خیصی ده دی وزارت ادایت هم توجیه دی.
بل خو د افغانستان په سویلی ولایت روزګان کې هم د جراوت ژغ راډیو مسولین وایي چې وسلوالو طالبانو لومړی راډیو چور کړی او وروسته یې غصب کړی ده. د یادی راډیو مسول محمد عمر وزیری ازادي راډیو ته ویل څلور میاشتې مخکې کله چې طالبانو دهراوت ولسوالۍ ونیول، نو طالبانو د دې د راډیو وسایل ورڅخه یوړه او تر نن پورې بیا ورته نه دي ورکړي.
تر اوسه پورې موږ ته د زموږ د راډیو ټول چور سوي وسایل یا لوټ سوي وسایل چې هغه تخنیکي وسایل و، برقي وسایل و، نشراتي وسایل و، موږ ته نه دي راکول سوي. د دوی په واک کې دي. د دوینیمو یا درې میاشتو په تېرېدو سره زموږ نشرات بند دي، راډیو د منځه وړل سوي ده مکمله، او موږ ته تر اوسه پورې هیڅ ډول مثبت جواب د دوی له لوري نه دی راکړل سوی.
خو د طالبانو په مشرۍ د حکومت د فرهنګي کمیسیون غړي احمد الله وسیک د تلې پر 18 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې ډېرې رسنۍ د خپلو مالي ملاتړو له لاسه ورکولو له امله له ستونزو سره مخ دي او دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي.
ستاسو له پیغامونو
د طالبانو د راتګ سره په افغانستان کې د بیکارۍ کچه مخ پر وړاندې روانه ده، او تاسې وینئ چې ګڼ شمېر ځوانه طبقه کوښښ کوي تر څو افغانستان پرېږدي. د مختلفو لارو کوښښ کوي، د ایران لارې ترکیه ته واوړي یا پاکستان له لارې. نو کار ده چې نوې ایران شوی کړي نو د ځوانانو د بهتره ګرځولو لپاره کوټلۍ ګامونه واخلي تر څو ځوانان وکولی شي هم په هیواد کې پیسې ترلاسه کړي، کاروبار وکړي، او دې تر څنګ به دولت د دوی په شتون کې ښه وچلېږي. ډېره مننه.
السلام علیکم، د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. دغه د طالبانو د نظام نه مې دا غوښتنه ده چې هغه سربازان چې دغه دولت کې وظیفه اجرا کوله، د هغه سربازانو دوه میاشتې معاشونه په دولت پاتې دي. همدغسې زمونږ معاش هم پاتې ده دوه میاشتې. نو د دونه مې دغه هیله ده چې دغه معاشونه طالبان دغه عسکرو ته ورکی. نو ډیرم مننه. دوم
السلام علیکم رور الحمودین مکودن نمی زنگ واخره دلته بازارون ډیر زیات خراب دي نرخونه جک شوی دي موږ د طالبانو څخه دا غواړو چې نرخونه کنټرول کی خلک ډیر څنګه کړهونه سره مخ شوی دي
دا چې اسلامي امارت تر یوې میاشتې نه زیات وخت وروسته چې واک ته رسېدلی دی او تر همغې ورځې نه وایي چې پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه پرانیستل کېږي خو تر اوسه هېڅ درک ونه لګېدو. نور دې مونږ په انتظار کې نه پرېږدي خپله وروستۍ پرېکړه د اعلان کې که شروع کوویم او که نه شروع کوویم، ځکه چې تعلیمي کال نور په خلاصېدو دی. نو دا چې یوه ورځ وخت هم وځي ستونزې ډېرې راولاړېږي، نو پوهنتونونه د طالبانو نه غواړم چې زر نور پرانیستل شي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه چې زموږ د غک سپتون کې ماشین کې پرخي او کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل ته خبرو. په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي رادیو دوه ونیزې خبرونه مهیروي د ماشومانو لپاره او ژوند په شیبو کې. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. اوس به احمد تکل ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
طالبان وایي هغه امریکایي پلاوی چې په تیرو دوو ورځو کې له دوی سره په قطر کې ولیدل ژمنه کړې چې واشنگټن به له افغانستان سره بشري مرستې وکړي او د نورو خیریه مؤسسو د مرستو په رسولو کې به همکاري وکړي. د حکمت الله په نوم یو افغان سرتیری چې درې استرالیایي سرتیری په 2012 کال کې په یو پوځي اډه کې وژلي وو د قطر له یو توقیف ځای څخه خوشي شوی دی. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې که نړیواله ټولنه په روغتیایي برخه کې له افغانستان سره په خپل وخت مرستې ونه کړي نو په دې هیواد کې به یو لوی بشري ناورین رامنځته شي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرستیال مشر په عراق کې نیول شوی دی. د عراق صدراعظم نن دا خبر ورکړی او لیکلی دی چې د داعش مخکښ غړی سامی جاسم چې د دې ډلې د پخواني مشر ابوبکر البغدادي مرستیال هم د عراق استخباراتو نیولی. د هند او چین پوځي قمندانانو پرون د سرحد له یوې لنجمنې سیمې د خپلو پوځیانو د شاته کولو په اړه بحث وکړ او د ګرجستان د پخواني ولسمشر مالج ډاکټر وای نوموړی په روغتون کې درملنې ته اړتیا لري. د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی ډاکټر په یو ټلویزیون مرکه کې ویلي دي چې د ساکاشویلی صحي وضعیت په خرابېدو دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د ماشوم د حقونو په نننۍ خبرونه کې د واکسین د ارزښت په اړه خبرې کوو. له موږ سره مېلمه د ماشومانو په برخه کې متخصص ډاکټر ګلخان ایوب دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته خره لیستري نشي
ډاکټر اپن مې نړۍ مننه کوم.
په پیل کې درته وایي چې ماشوم ته له کوم عمر څخه واکسین باید پیل شي؟
لومړنی واکسین چې زمونږ په پروګرام کې ماشومان ته تطبیق کیږي هغه د تور زیړی واکسین دی او دغه واکسین چې دی ډیر کم وخت لري. یعنی دا واکسین کله چې ماشوم وزېږي د په لومړیو څلیری ساعتو کې، یعنی د یوې ورځې په دننه کې باید دغه واکسین ماشوم ته تطبیق شي. د دې په څنګ کې په دې لومړۍ ورځ باندې موږ ماشوم ته د پولیو واکسین هم ورکوو او د دې په څنګ کې توبرکولوز یا د سل یا د نری د ناروغۍ د مخنیوي لپاره واکسین ورکوو.
درته ویلای شي چې څو ډوله واکسینونه موږ لرو؟
دیر لس واکسینونه لرو چې دا دیر لس واکسینونه د لسو وژن کو خپل پاتې معلولون کو ناروغي مخنیوي کوي. البته دا لس ناروغي په خپل ذات کې لس نه دي، ځکه دا یو یو ناروغي چې دا د واکسین څخه مخنیوي کیږي دا د خپل ځان لس نوري ناروغي زیږي. تور زیړې کول شي چې په انسانانو کې لکه د زیګر سرطان رامنځته کی، د زیګر هغه پړسوب رامنځته کی او د ګیډي پړسوب چې هغه تیبي استلای او اسایتس دانو هغه اسایتس سټریس رامنځته کوي. دا د بدن هر غړی اخته کولی شي، یعنی د سږونه نیولې ده تر زړه پښتورګو همداسې پوستکی اډوکی بندونه دا ټول اخته کولی شي. نو که چېرته دې ټولو ته نظر واچو، دغه هر یوه ناروغي چې په واکسینې مخنیوی کیږي دا یوازې یوه ناروغي نه ده، دا د خپله ځانه ډیر زیات افتونه زیږي. خو له نیکه مرغه چې مونږ د دې ټولو ناروغیو د مخنیوي لپاره ډیر ګټور او اغیزمن واکسینونه په خپل پروګرام کې لرو.
بله، اوس که په دې خبرې وکړو چې واکسین چې کله تطبیقیږي، مثلا تر څو کلنۍ پورې څو دورې باید ماشوم ته ولګول شي، او د پولیو واکسین خو معلومدار خبر چې د خولې له لارې ورکول کیږي.
دغه لومړۍ ورځ باندې درې واکسینونه چې هغه د نری رنځ یا توبرکولوز واکسین دی، همداسې د پولیو واکسین دی او د تور زیړي واکسین دی ماشوم ته تطبیقیږي. او کله چې ماشوم بیا د 15 ورځو شو یا یوې نیمې میاشتې ته ورسېد، نو بیا ماشوم ته د واکسین دویمه دوره پیل کیږي. او بیا د یوې میاشتې په واټن باندې ماشوم دوه نیم میاشتنۍ ته ورسېد، درېیمه دوره د واکسین ورته تطبیقیږي. او کله چې ماشوم درې نیم میاشتنۍ شو، نو بیا دې ته څلورمه دوره د واکسین بیا تطبیقیږي. او همداسې بیا کله چې ماشوم نهه میاشتو ته ورسېد، بیا په نهه میاشتنۍ کې بیا ماشوم ته هغه پنځمه دوره د واکسین تطبیقیږي. یعنی تر یوه کال پورې باید ماشوم ته 15 د ستنو د لارې او یا د خولې د لارې نه د پولیو واکسین او د هغه د نس ناستی د مخنیوي په خاطر باندې چې د روټا واکسین ورته ویل کیږي، دا ماشومانو ته تطبیقیږي. نو په لنډ ډول سره تاسو ته ویلی شم چې کله چې ماشوم یو کلنۍ ته رسیږي، نو د یو کلنۍ ته د رسیدو د مخه باید 15 دا په روغتیایي مرکز کې واکسین شي.
له واکسین وروسته ځینې ماشومان تبه کوي، دغه وخت کې بیا کورنۍ په دوی باندې کورنۍ درملنې هم کوي. په دې عقل تاسو وایي آیا له واکسین وروسته تبه معمولي خبره ده؟
بلې، دې ته د واکسین نارمل اړخیزي اغیزې ویل کیږي. یعنی واکسین دا معنا لري چې کله چې یو ماشوم کې تبه پیدا شوه، نارامي پیدا شوه، او یا هغه د ستنې د زرق په ځای کې د سي سوروالی او پړسوب رامنځته شو، دا د واکسین د ښه تطبیق نښه ده. نو که چیرته دغه شی نه په یو ماشوم کې پیدا کیږي، دا معنا لري چې دا واکسین په هغه صحیح تخنیک باندې ماشوم ته تطبیق شوی دی. نو زمونږ هیوادوال باید د دې اړخه اندېښنه ونه کړي، او د دې د درملنې په خاطر باندې یا د دې نارامۍ د له منځه وړلو په خاطر باندې دوی کولی شي چې په ماشوم د تبې د سړولو په خاطر باندې داسې لمدې ټوټې ور باندې کیږي، او د دې په څنګ باندې هغه د پاراسټامول د درمل دی، د دوا د درد او د تبې ضد درمل دی. د مونږ د ټولې میندې او کورنۍ د دې سره آشنایي لري، بیا کولی شي چې هغه د پاراسټامول شربت ماشوم ته ورکړي او دغه درد او نارامي د دې سره بیا کرارېدلی شي. خو دا خپله دغه نارمل اخیزي اغیزې چې د واکسین د تطبیق نه یوه ورځ وروسته یا په هماغه شپه باندې ورته پیدا کیږي، دا د اندېښنې وړ نه دي.
یو شمېر کورنۍ لیدل کیږي چې د واکسین پر وړاندې ډېر بې پروا دي، ماشوم ته واکسین نه لګوي او داسې یو عادي مسله ورته ښکاري. داسې کسانو ته تاسو څه وایي؟
په جدیت پوښتنه کوو، د واکسین ګټې ډېرې زیاتې دي. یعنی په اوس مهال کې خو داسې خلک هم شته دی چې تر اوسه پورې د واکسین د ګټو نه خبر نه دي. خو که زما دغه غږ د تاسې د دې رسنیو د لارې نه زموږ هیوادوال اوري، زه داسې ویلی شم دغه تور زیړی دومره خطرناکه ناروغي ده. هر دریم وګړی دغه د تور زیړی میکروب په خپل بدن کې لري، یعنی هر دریم. او په ټوله نړۍ کې داسې ویل کیږي چې 2.3 بیلیونه وګړي دغه د تور زیړی میکروب په خپل بدن کې لري. د زیګر سرطان چې هغه لا علاج ناروغي ده، بیا په هغې باندې ماشوم مخته کوي. او یا که چېرته د کلونو په اوږدو کې کله چې ماشوم لوی شي، بیا هم دغه میکروب هماغسې د ده په وجود کې پاتې کیږي، او دغه بیا د ځیګر د تخریب لامل ګرځي، او بیا د دې په لړ کې ماشوم خپل ژوند د لاسه ورکړي.
نن سبا د کرونا واکسین ډېر د خلکو په خوله ده، په دې اکله راته وایي آیا ماشومانو ته هم دا لګول کیږي که څنګه؟
تر اوسه پورې چې موږ کوم په خپل پروګرام کې د کرونا په وړاندې واکسینونه لرو، نو هغه د اتلس کالو نه ورخوا ته ټول کسانو ته کیږي، خو بیا هم هغه میرمنې چې امیندوار دي نو د امیندوار امیندو دپاره دا واکسین تر اوسه پورې نه تطبیقیږي، او د اتلس کالو نه چې د کوم ماشوم عمر کمی د هغو دپاره تر اوسه پورې دا واکسینونه چې د کورونا په وړاندې تطبیقیږي داسې واکسینونه مونږ په خپل پروګرام کې نه لرو. خو له نیک مرغه باید ویم چې په ماشومانو کې د ناروغۍ د اخته کېدو چانس هم کم دی، او کله که ماشومان په دې ناروغۍ اخته شي نو هغوی ډیری په خپله ښه کیږي، داسې خطرناک حالاتو ته نه ځي.
ډاکټر صاحب، علت څه دی چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې خلک واکسین ته دومره ډیر ارزښت نه ورکوي؟
په لرو پرتو سیمو کې خو تاسو پوهیږئ چې هلته د واکسین په اړه باندې، د روغتیا په اړه باندې، د پتی اړه باندې د خلکو پوهاوی کچه ډیره زیاته ښکته ده. خلک د واکسین په ارزښت باندې نه پوهیږي.
د حل لاره چې کېدلی سي هغو کسانو ته چې دوی واکسین نه کوي او پر وړاندې ځینې منفي خبرې هم لري، دوی ته څه ویل لري د یو ډاکټر په صفت؟
نو زه د یو ډاکټر په صفت باندې واکسین ډیرې زیاتې ګټې دي. واکسین داسې ټوکو نه جوړ شوی دی چې دا خپله کومه ناروغي نه رامنځته کوي، او خپله هغه ناروغي چې دا ډیره زیاته خطرناکه ده چې بیا هغه په خپل ذات کې انسانان یا وزنی او یا په تلپاتې معلولیت باندې اخته کوي. په عاجزانه ډول د دوی ته نه غوښتنه کومه، سوال ورته کومه چې واکسین باندې د شک نه کوي، نو خپل کورنۍ او خپل خپلوان او خپل دوستان دي د واکسین کولو لپاره لکه وه سي تر څو دغه خطرناکو ناروغیو مخه ونیول شي، او لکه څنګه چې نورې نړۍ وکولی شول چې د واکسین په مټ باندې ناروغي کنټرول کړي، همداسې به مونږ هم یو ورځ انشاءالله چې که د تاسو د رسنیو همدغسې زمونږ سره همکاري نورې رسنۍ او یا حتی زمونږ دینی عالمان په دې برخه کې ډېر څه کولی شي، همداسې د ټولنې مشران، نو که چیرته ټول سره لاسونه یو کوه او د ډېرو لارو نه دغه مثبت پیغام ټولنې ته ورسیږي، انشاءالله چې ټولنه کې به د پام وړ مثبت بدلون هم راشي او هغه مثبت ذهنیت به پکې هم را پیدا شي.
ډیره زیاته مننه تاسو ژوندي اوسئ.
تاسو نه مننه کوم. ده
درنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصه گرده کنیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا سپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشب شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالن نو قریبه دې کوونه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا هلمند ته کله تللی یاست؟
هلمند ته د نجیب په وخت کې تللی وم. ماته ډېره دلچسپه وه. زه چې کله راتلمه نو بیا دوې هندوانې راته اخیستې وې. ډېره ته یقین وکړه دومره د چتراسو په غوند وای چې په دوو نفرو به یا تیارې ته م رجګې کړې.
د هلمند ولایت تاریخ تر کومه رسیږي؟
ډیر لرغونی تاریخ لري چې هغه مخینه د مصر تاریخ ته، د هند تاریخ ته، د چین د جار سمندرګي هغه تاریخ ته د دې مخینه ورګزي.
په هلمند کې د لرغونو سیمو پاکله څومره پیږي؟
هلمند کې دا د بست کلا ده، د لشکرګاه، هغه کم یو تمدنی آثار چې دي په دې کې ډیر محدثین تیر شوي دي او ډیر فقها تیر شوي دي.
نن هم د موضوع څیړو په پیل کې د هلمند ولایت لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې د پیژندل شویو څیرو او ځایونو په باب معلومات درته وړاندې کوو. دا خپرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له آزادي راډیو سره. اوسې قدرمن اورېدونکو، هلمند چې د افغانستان په جنوب کې پروت دی، په لوی ولایتو کې شمیرل کیږي. دا سیمه تر میلاد 300 کال وړاندې تاریخ لري. د بست ښار مهم دفاعي ښار و چې د سلطان محمود غزنوي لخوا جوړ شوی و. کله چې محمد ظاهر شاه واک ته ورسید، د واکمنۍ په دوران کې هلته ډیر کارونه پیل کړل. نوی ښار یې د لشکرګاه په نوم جوړ کړ. په بیلابیلو برخو کې پروژې پرانستې او خلکو ته یې د کار زمینه برابره کړه. هلمند تقریبا صحرایي اقلیم لري، هوا یې ډیره وچه ده او د ځمکې لویه برخه یې دښته ده. انجیر، انار، هندوانې او غنم له با کیفیت حاصلاتو څخه شمیرلی شو. د هلمند ولایت تاریخي ځایونو کې د قلعه بست دروازه، د محمد غزنوي د وخت ویجاړې شوې ماڼۍ، د لښکرګاه په ښار کې ځینې لرغونې کنډولې، پخوانۍ اسکندریه او تر اسلام د مخه کنډولې یادولې شو. د هلمند د نوم او لرغونتوب په اړه نور معلومات د علوم اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال حبیب الله رفیع څخه اورو.
هلمند د افغانستان یو لرغونې سیمه ده. وندیداد کې کله چې د آریانا شپارس ولایتونه یادی د زردشت په وخت کې، هغو کې هلمند هم شامل دی چې د ایتامینتو په نامه ثبت شوی دی. نو په دې کې ډېر تاریخي آثار دي، تاریخي پیښې پکې دي. هلمند لرغونې جغرافیایی، تاریخی، ادبی، فولکلوری لرغونی سوابق لري.
هلمند ته د ارغنداب سیند، د موسی کلا سیند او د هلمند سیندونو ځانګړي ښکلا ورپخلې ده. په دې ولایت کې د کجکی بند ډیر ستر او ګټور بند دی. د نادری کانال، مارجا او درویشان کانالونه ډیر مهم او د خړوب کانالونه دي. په اقتصادي لحاظ د هلمند ارزښت عبدالوکیل چې هلمند کې اوسېدلی روښانوي.
په هلمند کې خوځای او سرای مځکه لرم او هلمند خود افغانستان په سطح یو دومره هغه خلکو په خوا چې وي قندوز افغانستان، کندود هلمند هم همچنین یو کندود افغانستان دی. په دې خاطر چې هغه اوبه ډیرې لري، مځکې ډیرې لري، نور میوه‌جات ډیر لري، نگاه د مالدارۍ نه که غټ غټ ګنجونه لري چې پاکستان ته، ایران ته او نور بهرني هېوادو ته دوز مالونه ځي.
د هلمند ولایت خلک د ګرمۍ له وجې د خټو ګنبدي کورونه جوړوي او پکې اوسېږي. پخوا یې ډیر اوښان درلودل، په هغو به یې تګ راتګ کوه، خو اوس موټرو د اوښانو ځای نیولی دی. تنای جان منګل چې هلمند ته په رسمي سفر تللی و، د هغه ځای په اړه وایي.
هلمند ته د نجیب په وخت کې تللی وم، خو هوا کې زه دومره نه پوهېدم. خو کله چې په هلمند کې راکوز شوم نو د سرطان میاشت وه، دومره ګرمي وه. ما داسې فکر وکړ چې تا تندور چولی دی، دا توخ هم دغه تاو د مځکې او د لمر داسې یو تاو راغی مو چې بلا د مخ به وسي. آخر به چې فکر وکړ تندور نه و، ولې تیز لمر هغه و. د بوټي نه یې داسې خیمې غونته شوینه جوړ کړي و، دا بې خوشتول اوبه بی پشندلی پا دی بوتو بانده. آقا اوبه بیا دست والا که غچی وی دا ایسی چی وی اینه داقا آوائی دست سالکه والا چی او بیا چی باس زب پو سپین و غرک ناسته ما داقا بوتی لنده که والا بیا دی بوتو نه تبان آوا تیره داقا آوا بسرین سالال گه دا دیر خسل خیز مزکا معلوم شو.
دا بسری پا مسلم که دا غرونو لمنه دخت او چلزاین طول شنوی، نوزکه خلق پسونه او نور حیوانات روزی چه بیا لوڑه سخه دا غالی نیمچی او ټغر په اوبدلو کې ګټه اخلي. ګلمکۍ وایي چې د هلمند ټول محصولات خوندور دي، خو وچ کورت یې بیا بیل خوند لري.
اول بیتنی شای سی ده، مستی دی، جوارای ده، زیر غوړی دی، کوچ دی، پنیر ده. نو دغه شیان دي دوه رقمه کورت دي. یو لمستونه جوړوي چې هغه روغني کړت دي، او یو کوت دي چې لچکینې جوړوي هغه د وچ کړت دي. کچړي کړت جواری کې هغه لار شي سره خوړل کېږي، نو هغه بهترین غذا ده. چې زیر غوړي پې وچې کله جوړی پکې میده کې یا ډوډۍ میده کې او هغه کرت پې باندې وچې بیا ته د هغه مزه وګورو چې له سلو پلو سره د هغه یوه د کرت جوړی نوم لري.
هلمند نه یوازې هلمندیانو ته بلکې د نورو ولایتو خلکو ته هم د سیل او تفریح ځای و. خو له بده مرغه څلوېښت کلنې جګړې د داسې ولایتونو په کتار کې راوستی چې تلې د جنګ جګړې خبرونه اورېدل کېږي. د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې د هلمند تصویر د ده په ذهن کې کونډې، یتیمان، ورانې ویجاړې او د ماتا منظور دی.
د لشکرګاه هغه کوم یو تمدني آثار چې دي دا واقعا زړه راښکونکي دي، او بل د دې د پس منظر تاریخي ته که د تمدن وګوري په دې کې ډېر محدثین تیر سوي دي. دغه تاریخ ته سړی ګوري ډېر زړه راښکونکي ده او سړی زړه خوشحالیږي. په هغه وخت کې چې هلمند یعنی څلور لسیزه مخته د جهان د سیلانیانو ځای و، د مایانو د نیولو ښکار و، او ډېر ښکلي منظرې درلودې، او د دې رود له غاړې خلکو منظرې کولې.
هلمند په پخوا وختونو کې د هند د سپر مارکیټ په نوم هم یاد شوی دی. له دې ځایه به وچې میوې، غرنی، د درملو د جوړولو لپاره بوټي، رختونه او ځینې نور شیان صادرېدل. هلمند ته تاریخي ارزښت او په نړۍ کې اعتبار له یو شمېر نورو ښېګڼو سره د بست تاریخي کلا هم ورکړی دی. د یادې سیمې په هکله مو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست سره مرکه کړې. نوموړی د هلمند ولایت دی او د هلمند د تاریخ پاکلی کتاب هم لیکلی دی.
په پیل کې کدار ته وایي چې د هلمند ولایت څو ولسوالۍ لري؟
د هلمند ولایت شپاړس ولسوالۍ لري. مخکې څوارلس وې، بیا یوه د نصراج ولسوالۍ ورسره یو ځای سول، مرجه هم په ولسوالۍ باندې واوښته.
بله، هغه مشهوري ولسوالۍ راته یادولی سي؟
ډېرې تاریخي ولسوالۍ چې دي هغه د باغران یا باغی حرم او کچکی زمینداور سیمه ډیره د شاهانو ځای دی. سروان کلا چې د خپل ډیر تاریخي سیمه لري. د نوزاد ولسوالی دغه سی خپل د غزنوی دورې څخه د ناوی ولسوالی چې مخکې نوم خلاچ غرج وو چې په تاریخ په هیڅ کې هم د یادونه سوی ده. همداسې د دیشو ولسوالی دی، دی سوچ په سنسکریټ کې د وطن یا هیواد یا ټاټوبی په معنا ده. خپل مرکز لشکرګاه چې دی د غزنوی سترواکۍ دوهمه پلازمینه وه. دغه ځای څخه به توکې تلله، وچه میوې او د دارو درمل بوټي چې دغه څخه جوړېدل، دا تلله ټکور تللی او دا خوا څخه درمل راتلله.
بله استاد، تاسو له بوست نه یادونه وکړه، په دې اکله موږ یو ډېر ښکلی نظم هم لرو که غرته ووایې چې په کوم حق له ولې دا ویل شوی وه؟
دا خو اصلا د کرم خان فتح خان دلته یو فلکلوریک داستان دی چې دغه فلکلوریک داستان د ګورګاني مغولو په دوره پورې تقریبا اړه لري. دا دغه یو کیسه ده چې کله فتح خان وزي خپه کېږي او مخ د هند پر لور کوي، نو مور یې وایي که دوی دوی د کله بستر وازی دوی دی پر یوای پتی وزی پر دابل د مور سویناری دی کمبل څوک دغه ناره کوي. خو دغه د ملینداره کې د دې ناره یادونه په بوس باندې سوی ده.
پرته له بوس کلانه نور کوم تاریخي ځایونه موږ په هلمند کې لرو چې هغه ډیر زیات مشهور دي؟
باغی حرم یا باغران چې اوس ورته وایي، دا د غوري دورې یو باغ و. د امیر کروړ کلاسته ځینې ځایونه شته چې غار میشتو انسانانو نقشه تر معلومېږي. هغه د ګیمانو په نامه دی، یو د سپیرکي غار په نامه باندې یادېږي. په نوزاد کې د ما پاچا کلا ده، کلا د غره په سر کې ده، او د فرهاد و شیرینۍ قبرونه چې دي په نوزاد کې دي، دا دواړه څنګ تر څنګ دي او وخت پر وخت دوه ګلان پر راشنه کېږي.
راګرځو د هلمند فرهنګي څیرو ته. البته د ټولو نومونه خو یې نه شو یادولی که هغه مشهورې راته یاد کړئ.
داسې وایي کېږي چې ابایو پوهه چې خپله زرتشتم د هلمندو د زمینداورو، او خپله بوډا چې دی خپله د رساکانو څخه دی، قهرمانې څېرې د دې سیمې چې دی، هغه د رستم پهلوان دی چې دا هم خپله دغه زمینداورو د دغه سیمې و. سهرا پهلوان تر هغه را وروسته دغه زال و. دوی ادب په برخه کې خپله دغه امیر کروړ دی خپله هم ادیب و هم قهرمان و. د لومړی شعر هم د امیر کروړ دی په زمینداور کې، هغه هم د هلمند دی. لومړی ژباړه چې په درېمې هجري پېړۍ کې د 230 تر 290 پورې د ابوهاشمي سروانی ده. لومړی قصیده د شیخ اسد سوری ده، هم د لیو لومړنی چاربیت د تایمنی، هم د زمینداورو. لومړی غزل
د اکبر زمینداری هغه هم د هلمند زمینداری لومړی سقینامه د زرغون خان نورزی د هم د هلمند
په هلمند کې چې ریځه د تاسو ډیر زیات خوختي او لکوم سنا زوريږي وایس کاش د هلمند کې نه وای.
هلمند تاسو د لکه وړوکی افغانستان پاک پښتون هزاره ازبک بلوچ د ټول او بل چې موږ ډیر خوشاله تلې د هلمند سیند هغه د سیمه ته ډیر شاعرانه په زور کړی د هغه د خوشی ټکی
درنو دوستانو په دې هیله چې تاریخي سیمې او ځایونه خوندي پاتې شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
رازی چی جوڑا افغانستان کرو نور نورانو زی چی زانو نگرے قربان کرو نور نورانو یا نور نورانو رازی چی جوڑا افغانستان کرو نور نورانو یا نور نورانو نور نشان کرو نور نورانو یا نور نورانو رازی چی جوڑا افغانستان کرو نور نورانو یا نور نورانو
او جګړو نه نور څه نه جوړیږي د دغه جنگ او جګړو نه نور څه نه جوړیږي د دغه جنگ او جګړو نه نور څه نه جوړیږي د دغه جنگ او جګړو نه نور څه نه جوړیږي دالان کورونا بوا دان کرو نور نورا نو یا نور نورا نو رازی چی جوڑا افغانستان کرو نور نورا نو یا نور نورا نو